بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1443 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 14مه، د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 3مه، او د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا له لورې د سوداګریزې جګړې د پیلولو دلایل او پایلې نومیږي. ورپسې به د قرآن پلوشي 19 پروګرام درته واورو، بیا به د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله ځانګړی مطلب واورئ، او په آخر کې به مناجات پروګرام درته واورو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي مطالب او نور شیان لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ځمکې لاندې د جنگي بیړیو ضد د کروز توغندیو مخکتنه شوې ده. د سوری ټیرورستانو لس بې ګناه خل شهیدان کړل، او امریکا د چین، کاناډا او مکسیکو پر ضد نوې تعرفې ولګولې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نن د یکشنبې ورځ د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې 2مه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 3مه نیټه ده، کومه چې د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت حسین علیه السلام له نیکمرغه زوکړې او د پاسدار له ورځې سره سمون خوري. د شعبان د میاشتې 3مه نیټه د اسلام او د شریعت محمدي صلی الله علیه و علیه وسلم د ستر پاسدار د زوکړې کلیزه ده، کوم چې په کربلا دښته کې په خپلې بې ساري سرشیندنې سره د دنیا ټولو خلکو ته د عزت او د پتیالیتوب درس ورزده کړ. داسې ستر شخصیت چې د قرآن کریم او د ګران اسلام د دفاع او د پاسدارۍ بلګه شو. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د حضرت امام حسین علیه السلام د زوکړې ورځ د پاسدار ورځ ونموله، چې د دنیا د شیعه مسلمانانو د دریم امام عزت، پتیالیتوب او بصیرت د همیشه لپاره د مسلمانانو په تیره بیا د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د ژوند او د سیرت بلګه او نمونه وګرځي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران ځواک د اسلامي جمهوریت نظام او د اسلامي انقلاب په ساتلو کې د یو غیشیندونکي ځواک په توګه یو ستر ویاړ دی چې د ایران په تاریخ کې تل ځلیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو د ټلویزیون دره صدا او سیما د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا ازادي غواړو او تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د ایران د ځمکې لاندې د جنگي بیړیو ضد کروز توغندیو مخکتنه وشوه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران سمندري ځواک د سپاه د مشر حسین سلامی پښتون سره د توغندیو په ځمکې لاندې اړیکې د جنگي بیړیو ضد د قدر 370 په نوم د کروز توغندیو د وخار مخکتنه وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک مشر جنرال حسین سلامی، د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د توغندوی یونټونو د چمتووالي د کتلو په وخت د قدر 380 ډوله ستراتیژیک توغندي چې څه د پاسه 1000 کیلومتره واټن لري مخکته نه وکړه. وی ویل د ایران ملت د پوه شي چې د دوی بچان د سپاه پاسداران په شمول وسلوالو ځواکونو کې شپه ورځ د هیواد د دفاع او د هیواد د پیاوړي کولو کوشش کوي. حسین سلامی زیاته کړه، دغه توغندوی خار زموږ د قدرت یوه برخه ده او د توغندوی خارونو مخکتنه د دښمنانو د محاسباتو د دقیقې دا لپاره ده او هغه دا چې دښمنان دې غلطي ونه کړي، چې د خپلو غلطیانو په وجه هم خپل ځانونه او هم نور له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د ایران د سپاه پاسداران ځواک مشر حسین سلامی په دې هکله کچیرې دښمنان غلطي وکړي وویل، دغه ټول توغندي به یوه ورځ چې ضروري وي د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د ایران د ستر ملت په ارادې او د هغو واسمنو کسانو په وسیله چې لاسونه یې په لندې دي فعال شي. د کابل سرینا هوټل هوکړه له یوه نړیوال شرکت سره لاسلیک شوه. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي شرکتونو عمومي ریاست وایي چې د کابل سرینا هوټل هوکړه له یوه نړیوال شرکت سره لاسلیک شوې ده. نوموړي ریاست پرون په یوې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د کابل سرینا هوټل هوکړه د اغا خان له بنسټ سره پای ته رسېدلې او مدیریت یې نوي نړیوال شرکت ته ورسپارل شوی دی. طالبان یې دا کړې ده چې د کابل سرینا هوټل د معیاري کولو لپاره یې مدیریت داسې یو شرکت ته سپارلی چې د هوټل درې په برخه کې تجربه لري. کابل سرینا هوټل په تیرو 20 کلونو کې د اغا خان بنسټ لخوا مدیریت کېده او مېلمانه یې تر ډېره حده ډیپلوماټان او سیلانیان وو. خواګوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د اقتصادي شرایطو د خرابېدا په هکله دی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مرسیال د دولتي کارکونکو د ماشونو د ځنډېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په غبرګون کې وایي چې د افغانستان اقتصاد په عادي حالت کې دی او د صادراتو او وارداتو بهیر پرته له کومې ستونزې په طبیعي توګه روان دی. د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري رسنیو ته ویلي چې د ځینو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د بهرنیو سیاستونو بدلون نشي کولی د سرپرست حکومت پرمختګ ودروي.
اقتصاد افغانستان در حالت نورمال و عادي قرار دارد. روند صادرات و واردات بدون کدام مشکل و به صورت طبیعی در جریان است. بخش بانکی ما از ثبات مطلوب برخوردار است. درآمد ملی و عواید ملی تحت کنترل و نظارت ما قرار دارد. هزینه های ضروری دولت به صورت طبیعی پرداخت می شود. اما چند نکته اخیر در ارتباط با نوسان ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی یک امر رایج و متعارف در بسیار از کشورها است. تأخیر در پرداخت معاش کارمندان دولت به دلایل فنی و تکنیکی یک موضوع متعارف است که در بسیار از کشورها رخ می دهد.
ښاغلی نظری زیاته کړې چې د اسعارو وروستي بدلونونه او د دولتي کارمندانو د ماشونو په ورکړه کې ځنډ یو عادي موضوع ده او اندېښنې ته اړتیا نه لري.
توقف چند تا مؤسسه هرگز نمیتونه مسیر پیشرفت افغانستان را در برابرش مانع ایجاد بکنه. تغییر در سیاست خارجی برخی کشورها نمیتونه حرکت رو به جلوی ما را متوقف بسازه. سیاست امارت اسلامی اتکا به ظرفیت های داخلی و سیاست خودیاری و با توجه به منابع داخلی و ملی هست که مسیر توسعه و انکشاف افغانستان به صورت بسیار جدی و با برنامه ریزی علمی و واقع بینانه طی خواهد شد. در عین زمان ما از کمک های بشر دوستانه و انکشافی جامعه بین المللی هم استقبال میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دلوي په میاشت کې د دولتي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې ډېر ژر به څه باندې 1,000,000 کارکوونکو ته ماشونه ورکړل شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې ځینې بهرنیو رسنیو په دې وروستیو کې خبرونه خپاره کړل چې د بهرنیو مرستو په ځنډېدو سره د ماشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته شوی، هغه څه چې د سرپرست حکومت چارواکي په بشپړ ډول ردوي. فضل غنی، حقمل، تهران، آډیو کابل.
د سوریې تر هغه لس بېګنا خلک شهیدان کړي دي. ایرنا خبری اژانس نن سهار وختي راپور ورکړه، وسله والو ټیرورستانو د پخواني ولسمشر بشار اسد په پلانانی ټاټوبې کې چلاویان په کې اوسېږي. پرون لس بېګناه خلکو ډزو سره شهیدان کړل. په سوری کې د بشري حقوقو د څارنې په نوم مرکز وویل چې د یوې ترهګرې ډلې غړي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د هما ولایت پل سلمیاه سیمه کې د تل زهاب کلي ته ورغلل او هلته یې له کورونو خلک بهر راوویستل او بیا یې په ډېر ظلم سره په ډزو شهیدان کړل. په دغو ډزو کې تر اوسه لس کسان شهیدان کړای شوي دي. دغه مرکز وویل تر وسلوالو ټورستانو د سوری په دغه کلي کې د خلکو د کورونو دروازې ورټکولې او بیا یې د سلینسر لرونکو ټوپکو سره خلکو ډزو کولې. د سوری د بشري حقوقو د څارنې په نوم مرکز وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامله ده. د کلي اوسیدونکي وویل چې په دوو ګاډو کې اووه وسلوال کسان دغه کلي ته راغلل او د وسلو د لټولو په پلمه یې په کورونو کې موجوده خلک له کورونو وویستل او بیا یې په ځمکې باندې څملول او وروسته یې ووژل. د سوریې د تحریر الشام ترهګرې ډلې چې اوس په سوریې کې په واک کې ده مشرانو مخکې تضمین ورکړی و چې د لاوي پیر کې خال چې شیا مسلمانان دي نه وژني، خو اوس یې په دغه کار سره ثابته کړې ده چې دغه ډله خپلو ژمنو ته پابندنه ده او د بېګناه خلکو وژل په جنډه کې لري. امریکا، صهیونیست رژیم، بریتانیا، ترکیه، قطر او ځینو نورو عربو هیوادونو تحریر الشام ترهګرې ډله په سوریې کې واک ته رسولې ده او دغه ډله د دغو هیوادونو پروګرامونه مخته بیایي. نتانیاهو د بندیانو د تبادلې د ځنډولو فیصله کړې ده. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم رسنۍ وویل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو فیصله کړې ده چې د فلسطیني بندیانو د تبادلې د دوهم پړاو خبرې ترې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د ده تر خبرو اترو پورې وځنډول شي. د اسرایلي او د فلسطیني بندیانو د تبادلې د دوهم پړاو خبرې ټاکل شوې وې چې سبا له سره پیل شي، خو اوس د صهیونیست رژیم لومړي وزیر نتانیاهو حکم ورکړی چې د امریکا له ولسمشر ترامپ سره زما له کتنې مخکې دي کوم پلاوی قطر ته ونستول شي. د صهیونیست رژیم لومړي وزیر نتانیاهو د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ موافقه کړې ده چې د بندیانو د تبادلې د دوهم پړاو خبرې اترې په واشنګټن کې پیل شي او ویټکاپ له دغه کتنې وروسته د قطر له لومړي وزیر او د مصر له لوړرتبه چارواکو سره خبرې وکړي. د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نتانیاهو نیت لري چې د خبرو اترو مدیریت بدل کړي او ډیر مر د دوهم پړاو د خبرو اترو د ټیم مشر کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د صهیونیست رژیم د جاسوسي ادارې موساد مشر او د کورنی امنیت ادارې شبک مشر به همغه راز په دغه نوي ډلې کې پاتې وي. امریکا د چین، کاناډا او د مکسیکو پر ځای تاروپې ولګولې. زمون خبریال راپور کړی د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو سترو شراکاو چین، کاناډا او د مکسیکو پر ځای نوی تاروپې اعمال کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغو هیوادونو پر ځای د نوی تاروپو د لګولو د خبردارۍ په عملي کولو سره د چین، د کاناډا او د مکسیکو د شیانو پر ځای نوی تاروپې ولګولې. امریکا د غره له مکسیکو څخه په ورتلونکو شیانو باندې هم 25% تاروپې مال کړي دي، او د غره له چین څخه امریکا ته په ورتلونکو شیانو 10% تاروپې ولګولې. سپینې ماڼۍ د غره ځویلې دي کچېرې کوم هیواد تاروپو پر ضد غبرګون وښوده نو موږ بور سره مقابلې کولو ته تیار وو. د فلسطیني خاریزو په لویدیځې غاړې کې اولس عملیات وکړل. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د فلسطین مبارزانو په تیرو 4 ساعتونو کې د صهیونیست رژیم د پوځیانو پر ضد په لویدیځې غاړه کې 12 عملیات ترسره کړي دي. د مهتا په نوم یو سایټ وویل په دغو عملیاتو کې د لویدیځې غاړې په بېلابېلو سیمو کې وسلوالې نښتې، ډزې، بم چاودنې او په کاڼو سره جنګونه شامل دي. دغه راه د صهیونیست رژیم د جنایتونو د غندلو لپاره د ولسي مظاهرو ترسره کېدل په 13 ساعتونو کې د صهیونیست رژیم پر ضد نور فعالیتونه وو. د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 9 نېټه په غازی ترانګې باندې د صهیونیست رژیم د تیریو له پیلېدا و هرسې د دغه رژیم پوځیانو په لویدیځې غاړې کې خپل پوځي عملیات زیات کړي دي. د شمالي قطب د پوځي کولو بهیر د ثبات له ساتلو سره مرسته نه کوي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی په ډنمارک کې د روسي سفیر باربین په یو لړ څرګندونه کې په ګرینلند جزیرې کې د امریکا د پوځي شتون د زیاتولو په باره کې له واشنګټن سره د خبرو اترو لپاره د ډنمارک د چمتووالي لاندې ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د شمالي قطب د پوځي کولو د بهیر زیاتول به په سیمه کې د ثبات له ساتلو سره هیڅ مرسته ونه کړي. هغه په دغه مرکه کې په دې خبره سره چې درنمار چارواکو مخکې ویل په ګرینلند کې د امریکا امنیتي ګټې درکوي او حتی هغه جایزې ګڼي ویل د ناټو د غړي هیوادونو لخوا د ټکر د کړچرونو زیاتېدا او د شمالي کوتو په ټاټوبې کې د خارجي هیوادونو د پوځیانو شتون به په دغه سیمه کې د سیاسي او د پوځي ثبات له ستلو سره هیڅ مرسته ونه کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ
سیاسی تبصرہ.
د تهران یډیو قدر من اوریدون کو د امریکا له لورې د سوداګریزي جګړې د پیلولو دلیل او د پیلو په حق له ځنګړي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. له خپل ملګرو هیوادونو سره د امریکا د تجارتي جنگ نوې پړاو له کانیډا، مکسیکو څخه په وارداتي شیانو د 15% تعرفې او د چین په وارداتي توکو د 10% تعرفې په لګېدا سره پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې له اروپایي هیوادونو څخه د ځینو شیانو په وارداتو باندې هم تعرفې ولګولې شي او که د بریکس ډلې غړو هیوادونو هم په خپلو راکړو ورکړو کې د ډالرو پر ځای له نورو اثارو څخه کار واخلي نو د امریکا لخوا به له 100% تعرفې سره مخامخ شي، یعنی د هغوی په وردي دوکانو به امریکا 100% مالیات ولګوي. د امریکا پس په شعار سره سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ په رسېدا سره د امریکا او د هغوی د ملګرو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو او تجارت کې نوې باب پرانیستل کیږي. د ټرمپ په مشرۍ په امریکا باندې واکمنه ډله په دې باور ده چې د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاصې دروازې او د سوداګریزو ټاریفو کمول د امریکا په تاوان دي. امریکا د خپل اقتصادي ولکې د ساتلو لپاره بیا د تیرو څو لسیزو لاره اپوټه کړي. ڈونلڈ ٹرمپ په دې حق لا په خپل یو لړ څرګندونو کې داسې ویل امریکا کله چې له وارداتو نو مالیات اخیستل نو ښه زیاته شمنه منوه. هغه د دوهمې نړیوالې جګړې نه مخکې پړاو ته اشاره کړې وه چې امریکا له بهره په وارداتي توکو درنې تعرفې لګولې او د سوداګریزو تعرفو په کمېدا سره امریکا د دنیا د یوه صادرونکي هیواد څخه په یوه عمدتاً واردونکي هیواد بدله شوې ده. په دې ډول چې د امریکا د وارداتو او صادراتو ترمیان د توپیر کچا 500 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. دا په دې معنا ده چې امریکا هر کال د خپلو صادراتو نه زیات واردات ترسره کوي او هر کال 500 میلیارډ ډالر له لاسه ورکوي. دا بهیر د کلونو لپاره دوام پیدا کړی دی. د امریکا د حکومت د چارواکو له لورې دغه رویه د زغملو وړ نه ده او په هر ډول چې وي دا باید بدله شي. لاره یې هم په وارداتو باندې د تعرفې زیاتول دي ځکه چې د وارداتي توکو په ګرانېدا سره د وارداتو کچه کنټرول کیږي او له صادراتو سره برابر او یا هم ورته کم شي. ټرمپ او د هغه کابینه غواړي په دې کار سره په امریکا کې دننه له تولیدونکو څخه ملاتړ وکړي او امریکایي کارګران لګیا وسطي سره له دې له کانډا، مکسیکو، چین او یا هم اروپایي اتحادې څخه د توکو په وارداتو باندې د زیاتو تعرفو لګول په یادو هیوادونو کې له غبرګون سره مخامخ شي، یعنی هغوی به هم د امریکا توکو په وارداتو باندې تعرفې ولګوي. په دې ډول سره ممکن ده د ټرمپ واردات کنټرول کړي خو یادو هیوادونو ته صادراتو ته هم زیان ورسیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې وسم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې درانه سرچینې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه د قرآن مجید د عنکبوت د مبارکې سورې یو پنځوسم آیت شان نزول ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ستاسو په برخه شي.
جاهل عربو د یهودو او نصرانی عالمانو خاص احترام کاوه او په ډیرو تاریخي او راتلونکو خبرونو او مانوي چارو کې به یې ورته مراجعه کوله. په اصل کې د اهل کتاب په توګه د یهودیانو او عیسویانو عظمت د هغو کسانو په عنوان چې کلتوري ملاتړ یې درلوده خپل په خپله د جاهلو عربو لپاره یو عامل و چې دوی یې له ځانه لوړ وګڼي او دا چاره د هغو د بایللو لامل وه. خو څرنګه چې د یهودو او عیسویانو دین دواړه سخت تحریف شوي وو هغه افکار چې عربو ترې ترلاسه کړي وو ګډوډ او تحریف شوي وو. خو دغه دینی تعلیمات نه یوازې دا چې د عربو لپاره لارښود نه وو بلکې د ګمراهۍ ګډوډۍ او حیرانتیا لامل هم شوی و.
کلی چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په مکه مکرمه کې مبعوث شو او د خلکو په منځ کې د اسلام دین په ښکاره اعلان کړ، د ځینو ډلو له مخالفت سره سره مخامخ شو. د هغو د مخالفانو لومړۍ ډله د خدای منکران و. دوی نه غوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو دین پرېږدي. قرآن مجید په واضح ډول دې مسلې ته اشاره کوي او د سورة البقره په یو سل او یایم آیت کې فرمایي: کله چې دوی ته وویل شي د هغه څه پیروي وکړئ چې خدای نازل کړي دي، دوی وایي نه، موږ د هغه څه پیروي کوو چې زموږ پلرونه به پیروي کوله. آیا که د دوی پلرونه به په هیڅ شی پوه نه شول او هدایت یې ترلاسه نه کړ، نو بیا به هم دوی له هغوی سره څخه پیروي وکړي؟ د رسول الله مبارک د دښمنانو بله ډله اهل کتاب او په ځانګړې توګه یهودیان وو. هغو چې غوښتل د وروستۍ زمانې پیغمبر د یهودو له نسل وي او د هغه حضرت په لاره یې سترګې پټې نیولې وې. خو کله چې ولیدل چې پیغمبر د قریشو له نسل قبیله او عرب دی، نو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د اسلام له دین سره مخالفت ته مخه کړه. په زړه پورې خبره دا ده چې قرآن کریم د مائده د مبارکې سورې په دوه اتیایم آیت کې دوی د مشرکانو ترڅنګ د مسلمانانو تر ټولو سخت دښمنان معرفی کردی.
ګلون اوریدونکو، یهودیانو د خپلو افکارو په دودولو کې خپلې هڅې تر اسلام وروسته نوره هم زیاتې کړې. کله چې دوی له مسلمانانو سره په سیاسي او پوځي مقابلې کې ناکامه شول، نو پریکړه یې وکړه چې د کلتوري نفوذ او دننه پر مسلمانانو گذار وکړي. د دوی یوه طریقه دا وه چې د مسلمانانو په منځ کې خرافاتي خبرې چې د هغو د ذهنونو جوړې وې القا کړي، څو د مسلمانانو په کتابونو کې غلط او دروغ معلومات داخل کړي او د اسلام له دین سره یې ګډ کړي. دا یهودیانو د افسانو په اوریدلو کې د ځینو مسلمانانو هرس او د نویو مسلمانانو په نسبت د حدیثونو د ځینو راویانو ساده توب سبب شو چې د مسلمانانو په منځ کې د اسرایلی او خرافتی لیتوګو نفوذ او فکری اړوندوالی زمینه برابرې.
د ماپښین پر رسیدا سره له جماعت د لمانځه اذان راغی. د مدینه خلک په هغه ورځ هم د اذان له اورېدو وروسته جماعت ته ورسېدل چې د رسول الله مبارک تر شا لمونځ وکړي. په هغه ورځ د لمانځه په لیکه کې څو څوکۍ خالی وې. له غیر حاضرینو عمر ابن خطاب و. ډیر وخت نه و تیر شوی چې هغه را ورسید او د جماعت انګړ ته ننووت. هغه په بیړه د خلکو په ګڼې ګوڼې کې ځان پیغمبر ته ورساوه. ټول پوه شول چې عمر نوی خبر لري. ځینې خلک ویرېدل او فکر یې کاوه چې مخکې جګړه را روانه ده چې عمر دغه ډول چلند وکړ. یوې ډلې هم دوی ته د دلداری ورکړه او غږ یې وکړ چې آرام او انتظار وکړئ. څو شېبې وروسته عمر په داسې حال کې چې ساسا کېده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام وکړ. رسول الله مبارک هم د سلام ځواب ورکړ. عمر په عاجله توګه له هغه لیکنه چې په یوه ټوکر کې تاو کړې وه راویستله او خلاصه یې کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته یې په خطاب کې وویل، دا لیکنه مي له یوه یهودي اخیسته چې له لوستلو وروسته مي ښه مطالب ولیدل، هغه شیان چې ما هیڅکله نه اورېدلي او نه لیدلي. ای د خدای تعالی پیغمبره، که اجازه راکړئ زه به دا د اورېدو مطلبونه کوم چې د تورات متن دی، د عبادت کوونکو لپاره ولولم. رسول الله مبارک وفرمایل، که داسې ده چې تاسو یې وایاست او دا له هغه آیتونو وي چې په حضرت موسی علیه السلام نازل شوي، ولولئ.
خوګو دوستانو، مخکې وایي چې حضرت عمر د تورات تحریف شوی متن ته له پام پرته لوستل پیل کړل. د هرې جملې له لوستلو وروسته به د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک مخ رنگ بدلېده، خو څه یې نه ویل. حضرت عمر په دې ګمان چې دا مطلبونه رسول الله بزرګوار خوشاله وي، له دې پرته چې د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته وویني، لوستلو ته دوام ورکړ. خو نورو مسلمانانو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په حالت کې د بدلون احساس وکړ، خو د پیغمبر اکرم د درناوی په خاطر یې څه ونه ویل. یوازې عبدالله ثابت، د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم خادم چې حضرت عمر ته نږدې ولاړ وو، ونه شو زغملی او عمر یې په یوه اشاره متوجه کړ او وی ویل، افسوس درېږه، ته د پیغمبر خفګان نه وینې؟ تاسو دا څه لولئ؟ پرېږده. عمر ناڅاپه لوستل بند کړل او چوپه خوله پاتې شو. په دې وخت کې رسول الله بزرګوار ورته وفرمایل، ای د خطاب زویه، آیا ته غواړې چې د یهودو او نصراو په شان ځان گمراه کړې؟ په هغه ذات قسم چې په لاس کې د محمد ژوند دی، ما تر ټولو ښه دین له څرګندو دلیلونو او محتوا سره راوړی دی او زما لپاره یې تر ټولو غوره کلمات او تر ټولو بشپړ او جامع خبرې او نصیحتونه په لنډو او بشپړ ټکو او جملو کې خلاصه کړي دي. ګلونو اوریدونکو، له دې پیښې وروسته د عنکبوت سورې یو پنځوسم آیت نازل شو چې خداوند متعال فرمایي، آیا په قرآن کې عیب او نقص ویني او دوی لپاره کافی نه ده چې موږ دا کتاب چې تل د هغو لپاره لوستل کیږي ورته نازل کړی دی. په تحقیق سره په دې کتاب کې د مؤمنانو لپاره رحمت او نصیحت دی، د هغو کسانو لپاره نصیحت دی چې ایمان یې راوړی دی.
د اهل سنتو د یو مسلمان مورخ او ژباند لیکونکي شمس الدین زهبي په کتاب میزان کې او همدارنګه د عبدالله ابن عبدالرحمن دارمی په کتاب سنن کې د له اهل سنتو علماو روایت دی چې عمر د رسول الله مبارک پښتون کې وویل، د دې لپاره چې خپله پوهه زیاته کړم له تورات څخه شیان نقل کوم. نو رسول الله مبارک دومره په غوسه شو چې مبارک سترګې سرې شوې. په همدې حال کې ابوبکر وویل، ای عمره، پر تا دې ژړا کوونکي وژاړي، آیا ته نه ګورې چې ستا په لوستلو سره د پیغمبر اکرم مبارک مخ بدل شو؟ عمر د رسول الله مبارک مخ ته وکتل او وی ویل، زه د خدای او رسول له غضب خدای ته پناه وړم. هغه سمدستي شهادتین وویل او توبه یې وکړه چې د خدای په ربوبیت او د اسلام په دین راضی او د رسول الله مبارک په نبوت راضی یم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، په هغه خدای قسم چې زما روح د هغه په واک کې دی که موسی په خپله تاسو ته راښکاره شي او تاسو ما پریږدي او د هغه پیروي وکړئ، نو خامخا به له سمې لارې ګمراه شئ، او که موسی زما په زمانه کې وي او زما په نبوت پوشي، نو خامخا به زما پیروي وکړي. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، له اهل کتابو هیڅ پوښتنه مه کوئ، دوی به هیڅکله تاسو ته هدایت ونه کړي، ځکه چې دوی په خپله ګمراه دي. که موسی علیه السلام ستاسو په منځ کې ژوندی وای، نو زما پیروي به یې کړی وای.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د رڼا سرچینو می لړې د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو لتاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د شعبان یا د برات د میاشتې په مناسبت چې په درېیمه نیټه یې د حضرت امام حسین علیه السلام د زیږیدو نیټه ده، په همدې مناسبت تاسو ته یو ځانګړی مطلب در اړوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د مدینه ښار د هجرت د څلورم کال د شعبان د میاشتې په درېیمه نیټه د رسالت د کورنۍ د یو ماشوم کوربه و. هغه کورنۍ چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د تطهیر د آیت له نازلیدو وروسته په زلونو هغې ته د نبوت د اهل بیت خطاب ورکړی او ورباندې سلام ویلی و. په دغه بختورې ورځې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د کوټې د دروازې څنګ ته ولاړ و. هغه بزرګوار د حسین د رڼا د راختلو په تمه و. کله چې نړۍ د حسین د وجود په رڼا وځلیده نو پیغمبر غږ وکړ، ای اسما بچه ما ته راوله. اسما وویل، یا رسول الله لا مو تیار او پاکړی نه دی. پیغمبر اکرم په حیرانتیا سره وفرمایل، تاسو به هغه پاکوئ؟ اسما په حقیقت پوه شوه. حسین یې د پیغمبر په خدمت کې راوړ. پیغمبر اکرم حسین په غی کې واخیسته، ښکل یې کړ او ورو ورو یې ورسره خبرې وکړې. ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره څو شېبې له تاسو سره یو ځای یو د هغه لوی امام د مقام او فضیلت په باب در سره خبرې کوو.
قدرمنو دوستانو، حسین په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران وو. هغه به د رسول الله مبارک په غیږ کې قرارېده او د پیغمبر زړه به د هغه په لیدو خوشحالېده. د امام حسین علیه السلام وړوکوالی د خپل لوی نیکه په خو یادونو سره تیر شو. کله به یې د پیغمبر په اوژو لوبې کولې او کله به پیغمبر د هغه مخ او سر ښکلاوه. پیغمبر به د ماشومانو په ژبه له هغه سره خبرې کولې او له هغه سره به یې پریمانه مینه کوله. دا محبتونه تر دې حده و چې ځینې اصحابو به په پیغمبر اعتراض کاوه، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ډاګه فرمایل، هغه څه چې څومره چې زما په زړه کې له هغه سره مینه ده تر هغه څه چې تاسو یې وینئ زیاته ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپلې دغې خبرې سره ټول خلک دې خبرې ته متوجه کړل چې دغه ماشوم سره د پیغمبر بې درېغه مینه یوه عامه او د خپلوۍ مینه نه وه، بلکې دا یوه الهي مینه وه. لکه څنګه چې پوهیږئ، پیغمبر اکرم زموږ په شان یو عام انسان نه و. د قرآن کریم د ښکاره نص په اساس د پیغمبر هیڅ یو کار او وینا د هغه د شخصي غوښتنې او هوس له امله نه ده، او له همدې امله ده چې خدای تعالی فرمایي، ښایي چې د پیغمبر عمل او کرچار د ایماندارو لپاره بیلګې وي. له بلې خوا ډېرې لونې او حتی زوی هم لاره، خو دومره زیاته مینه او محبت یوازې له امام حسین او امام حسن سره لیدل کېده.
دوستانو، له حضرت امام حسین علیہ السلام سره د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ډیر امینه د اهل سنت په ډیرو کتابونو کې په مختلفو طریقو سره بیان شوی ده. په دوی کې په یو روایت کې راغلی دی چې یو ورځ یو شمیر کسان له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره میلمستیا ته روان و. هغه بزرګوار مخکې روان و، په لاره کې حسین ولیده. د خدای رسول غوښتل په غېږ یې کړي، خو حسین یو خوا بل خوا منډې وهلې. پیغمبر اکرم د دغه حالت په لیدلو سره مسک شو او ورپسې منډه کړه تر دې چې په غېږ کې یې واخیسته. هغه یې ښکل کړ، بیا یې خلکو ته مخ واړوه او وی فرمایل، ای خلکو خبر اوسئ، حسین له ما څخه دی او زه له حسین یم. څوک چې له هغه سره مینه کوي خدای تعالی له هغه سره مینه کوي. دوستانو، دا حدیث د اهل سنت د مسند احمد په څلورم ټوک، سنن ابن ماجه په لومړی ټوک، او مناقب ابن شهر عشوب په دریم ټوک کې هم موجود دی. حضرت امام حسین علیہ السلام له مختلفو اړخونو یو لوی شخصیت وو. هغه بزرګوار په ټولو کمالاتو او فضایلو او حتی په عبادت کې ډیر لوړ انسان وو. امام حسین علیہ السلام خاص عبادت درلوده، ځکه الله هغه وخته چې د حضرت فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها په وجود کې نور پیدا شو، نو تر هغه وخته چې نورانی سر یې د امویانو د جاهلیت په نیزو حسک شو، تل یې د خداوند متعال په تسبیح او ستاینه مشغول وو او د خدای د کتاب تلاوت به یې کاوه. د دوی زوی امام سجاد علیه السلام د خپل پلار د عبادت په با فرمایي، پلار مې یعنی حسین ابن علی شپې په رکوع سجدو او له خدای سره په راز و نیاز تیرولې، او هر شپه به یې ډیر لمنځونه کول.
امام حسین علیه السلام د دین د ارزښتونو ساتونکی او د پیغمبر اکرم د سنتو محافظ وو. دوی د اسلام د لوړو هدفونو د پرمختګ په لار کې له هیڅ هڅې ډډه نه کوله. د امام حسین علیه السلام یو ځانګړنه د هغوی له ظلم سره مقابله او د ستم او زیاتی نه منل دي. هغه حضرت نه یوازې د ظلم، زیاتی او استبداد په وړاندې سازباز نه منونکی اتل وو، بلکې د دې انساني او آزادې اندېښنې رودې بنسټ ایښودونکی هم دی چې د نړۍ ټولو آزادۍ غواړې د ظلم ورخالفان او د عدالت د لارې مبارزان باید د آزادۍ او حریت د هغه اتل اقتدا وکړي. هغه حضرت د تور استبداد، د بې کنټروله یرغل او د امویانو د دروغجنې ویره اچونکې مذهب پالنې په زمانه کې، او کله چې له ظلم او زیاتی سره د یو ځای کېدو او یا د تاریخ جوړونکې او شهادت غواړي ټکر په دوو لارو کې راګیر شو، نو د شهادت لاره یې غوره کړه او د اتلانو په شان ظلم ته نه وویل. نه هیڅکله به داسې ونه شي او حسین به ذلت ته غاړه نه ږدي، او دا د آزادی غوښتنې او ظلم ځپنې او تلپاتې منشورې ټولو ته په یادګار پرېښوده چې نه په خدای قسم چې هیڅکله به له تیرېګرو او ظالمو سره ذلیلانه بیعت ونه کړم، او نه به د مریانو په شان د جهاد له میدانه وتښتم.
دوستانو، د حضرت امام حسین علیہ السلام په ژوند کې د نورو د درناوي تر ډیره حده و چې نه یوازې د اړمنو کسانو د شخصیت کمزوري او د حقارت له احساسه کړی ده، او په خپل به یې د شرمندګۍ احساس کاوه، بلکې نورو ته د نصیحت او ارشاد په وخت به یې هم د حیا احساس کاوه. په یو روایت کې راغلی دی، هغه بزرګوار یو سړی ولیده چې اودس یا وضو یې سم نه وزده او ورته د تعلیم ضرورت وو. امام حسین علیه السلام اراده وکړه چې دغه کس ته د اودس یا وضو سمه طریقه وښیي. نو په یو ډیر ښکلي تدبیر او چل سره یې له خپل ورور امام حسن علیه السلام څخه وغوښتل چې د هغه بوډا سړي په مخ کې ورسره د اودس یا وضو سیالي وکړي. دوی دواړه د هغه بوډا کس په وړاندې وضو تازه کړ، او له هغه یې وغوښتل چې فیصله وکړي چې د چا وضو سم دی. کله چې دوی دا کار وکړ، نو بوډا سړی په خپلې غلطۍ پوه شو او صحیح وضو یې زده کړ. د امام حسین او امام حسن علیه السلام له دغه کاره ډیر متاثره شو او وی ویل، تاسو دواړه سم اودس یا وضو وکړ، او دا زه یم چې له خپلې دندې نه خبره وم او تاسو په دومره ښه او ښکلي طریقه ماته نصیحت وکړ. امام حسین علیه السلام د خلکو د حقوقو ډیر خیال ساته. د عبدالرحمن په نامه یو کس خپل زوی ته هم سورا ورزده کړه. امام حسین علیه السلام د دغه ښه کار په بدل کې هغه سړي ته یو زر دیناره، زر جامع او یو لړکالی او د ژوند وسایل ورکړل، او د استاد د حیران سترګو په وړاندې چې د دومره حق شناسۍ او د معنوي حقوقو د خیال ساتلو حیرانه پاتې وو، وفرمایل دا دومره څه ستا د کار د عظمت په وړاندې هیڅ شی نه دی.
عزیزانو، د هغه حضرت یو بله ځانګړنه د انسان دوستۍ احساس دی. په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ژوند په ټیټو هسکو کې به له غم او مشکل سره مخامخېدل یا به بندون ته رسېدل، هغه حضرت د اسامه بن زید د پوښتنې او کتنې لپاره د هغه کور ته ورغی، خو هغه یې خپه او پریشانه ولیده. له هغه د پریشانۍ د علت پوښتنه وکړه. اسامه بن زید یو سوړ اسویلی وکړ او خپل غم یې برسیره کړه. وی ویل د نورو حقونه مې په غاړه دي، پوړوړی یم او غواړم تر څو ژوندی یم د نورو حق ورکړم او پوړوړی له دنیا لاړ نشم. هغه حضرت سملاسی امر وکړ چې پورونه یې لنډ کړی او بیا اسامه په کرار زرر له دنیا سترګې پټې کړې. د امام حسین یو بل اخلاقي خصوصیت په ښکاره او پټه خالصانه انفاق و چې په خپلوانو او پردیو به یې کاوه. د شپې مهال به یې خوراکي توکي او د ژوند ضروري شیان د محرومانو، بېوزلانو او یتیمانو لپاره وړل او د هغوی کورونو ته به یې وړل. له همدې کبله د عاشورا په ورځ د هغوی په تنی د درنو بارونو ځینې نښې ولیدل شوې. کله چې امام سجاد علیه السلام د دې علت وپوښتل شو، وی فرمایل دا د پټو صدقو او ډالیو د وړلو نښې دي چې پلار به مې د شپې مهال په اوژه کول او د ټولنې د یتیمانو او بېوزلانو لپاره به یې وړل. د هغه حضرت یو مین وایي هغه اوژې او ملا چې د شپو به یې د ټولنې محرومانو ته صدقې او سامانونه وړل، د عاشورا په مازیګر د ظالمانو له ظلمه ماته شوه.
خوږو دوستانو، د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې مبارکي وایو. او دا هم باید ووایو چې دغه ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو په لوی او نعمن خدای مسپارو.
د الله په امان.
لمانځنې اے چې ستا له درده درمل شوي ټول داغلی دي، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دي. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکه الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي. اورم دا نارې دې لمینو فقر ویاړ مې دې، اورم دانا رے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے ٹول د ملامت پلار ستالور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا مست لکا مجنون دے ٹول ملکونے لبخو کشلی دی